ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شور ورځ د کال 2014 اپریل د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري 8 نیمې، افغانستان کې اته، واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 11 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخوم من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان د فوج مشر د هند په استخباراتي اداره تور لګولی چې په ملک کې یې د چین سره د عربونو ډالر اقتصادي پروژې پر ضد وسله واله پلانونه لري. د افغانستان طالبانو د گرمی د موسم د جګړو د شروع کولو اعلان کړی دی. په بیانیه کې یې د دړکه ورکړې چې د افغانستان حکومت مضبوط ځایونه او په ملک کې پاتې د ناټو عسکر به یې په خپلو حملو کې د ځانمرګي بریدونو په لار هدف کوي. او د ایټالیې ساحلي محافظانو ویلي دي چې په تېرو دوه ورځو کې یې د لیبیا نه راتلونکو کښتیو کې 2000 کډوال د خطرناک سمندر څخه بچ کړي دي. راځو اوس تفصیل ته. د پاکستان د فوج مشر د هند په استخباراتي اداره تور لګولی چې پاکستان کې د چین سره د عربونو ډالرو اقتصادي پروژې پر ضد وسله واله پلانونه لري. جنرال اهل شریف وویل چې په څرګنده ډول دا خبره کوي چې زموږ نږدې ګاونډي په ښکاره دغه پرمختیایي پر ګامونه چیلنج کړي دي. دا خبره د په گوادر کې یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. د گوادر بندر د پاکستان په سویل غربي صوبه بلوچستان کې دی، کوم چې د چین سره د لوی اقتصادي لوزنامې مهمه برخه ده. راحیل شریف زیاته کړه چې دښمن د دغه لوی پروژې مخالفه دی، خو پاکستان د دغه پروژې سرته د رسولو کلکې ژمنې کړې دي. د په تکرار سره وویل چې د هند استخباراتي اداره را پاکستان بے ثباته کول غواړي او په ډاډه زړه دغه کې کوششونه کوي. یاد دی وی چې پاکستان د وړاندې نه هم په بلوچستان صوبه کې د فساد راپورته کولو تورونه په هند پوری کړی دي. امریکا او هند په اصولي توګه د پوځي سازو سامان په شریکولو سلا شوي، خو په رسمي توګه لوزنامه به راتلونکو هفتو کې سرته ورسول شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر کړې ده. د دې سره به دواړه ملکونه د دواړو ملکونو پوز خپل پوځي سازو سامان د مرمت لپاره د یو بل اډو ته وړی راوړی شي. د یو ستر امریکایي دفاعي چارواکي له مخه د دې سره به امریکا ته اسانه شي چې د هند تیل دغلته لنډ وکاروي او ورته په بدل کې امریکا د پوځي سامان ځنې فرضې ورکړي. د افغانستان طالبانو د گرمی موسم د جګړو شروع کولو اعلان کړی دی. د طالبانو له اړخه جاری شوي بیانیه کې ویل شوي چې د دې جګړو نوم د عمري عملیات کې ښودل شوي دي، کوم چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر په نوم دي. او دوی ته د هغه د مرګ معلومات د کال 2 کاله پس وشول، او په اصل کې هغه کال 2014 کې په حق رسیدلی وو. په بیانیه کې دړکه ورکړل شوې چې د افغانستان حکومت مضبوط ځایونه او په ملک کې پاتې د ناټو عسکرو پر ضد به خپل ځانمرګي برید کوونکي کاروي. یاد دی وی چې تیر کال په افغانستان کې د تشدد په پیښو او جګړو کې 1,000 عام ملکی خلک وژل شوي وو. د ناټو او روسي چارواکي په تیرو دوو کالو کې لومړي ځل باندې خبرو اترو ته کښېني چې به پکې د یوکراین، افغانستان او نور پوځي هلو ځلو پر سر باندې خبرې اترې کېږي. دا په سفارتي کچ خبرې به د اپریل میاشتې په 14 نیټه برسلس کې کېږي. یاد دې وي چې کال 2014 کې د روس په کرایمیا د قبضې وروستو ناټو د روس سره خپلې همکارۍ ځنډولې وې. د ایټالیې ساحلي محافظانو ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې یې د لیبیا نه راتلونکو کښتیو کې 2000 کډوال د خطرناک سمندر څخه بچ کړي دي. دوی وایي چې 25 بیل کوششونه د دغه کډوالو د رابچ کولو لپاره شوي دي. دوی زیاتوي چې په دغه کې هیڅ چاته کوم زیان نه دی رسېدلی او سلامت سیسیلي ښار ته بوتلی شوي دي. بلخوا آسټریا هم پلان جوړوي چې د ایټالیې سره خپله پوله نوره هم کلکه وتړي، د چرته نه چې د کډوالو د ورننوتلو امکانات سیوا شوي دي. اروپایي ملکونه په دې خبره غور کوي چې خپل سمندري عسکر د لیبیا سمندري حدودو ته ولیږي چې د انساني قاچاقبرو پر ضد کلک ګامونه پورته کړي. اروپایي چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو په مرسته طرابلس کې موجود حکومت لخوا د فیصلې په انتظار دي چې د دوی پوسټ په لیبیایي سمندري حدودو کې د قاچاقبرو پر ضد د عملیاتو اجازه ورکړي. د ایټالیې خارجه وزیر تیره ورځ طرابلس ته د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ حکومت مرستې لپاره رسېدلی دی. دا لیبیا ته د کوم اعلی چارواکي د کال 2014 نه راپدې خوا لومړنی سفر دی. د سختو حفاظتي ګامونو ترڅنګ خارجه وزیر پاولو جینټولونی ته په ماتیګا هوایي ډګر باندې نائب وزیر اعظم احمد میتیق لخوا درون هرکلی اویل شو. د لیبیا اتحادي حکومت مشر فایز السراج به د نوموړي سره ناسته کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنې غا د واشنگټن ډی سي نه غوږی. د پاکستان د فوز مشر جنرال اهیل شریف په بلوچستان صوبې گوادر بندر باندې یوې غونډې ته وینا په وخت ویلي دي چې د هند د استخباراتي ایجنسی یا اداره را په پاکستان کې د تشدد پیښې خپرول غواړي، او د دغې مقصد د پاکستان او چین ترمنځ لویه اقتصادي پروژه ناکامه کول دي. یاد لري چې پاکستان د پوز او حکومت لخوا وړاندې هم په بلوچستان صوبه او په سند صوبې سرخار کراچۍ کې د تشدد پیښو تورونه په هند لګول شوي دي. په دغې باندې نور تفصیل د زمونږ همکار محمد اکرام څخه اورو.
د پاکستان بلوچستان په گوادر سیمه کې د دغه صوبې د امن او ترقی او په دې کې د پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې په سر یوې غونډې یا سیمینار ته د وینا په وخت پوځي مشر جنرال راحیل شریف وویل د ملک دښمن استخباراتي ادارې او په خصوصي توګه د هند استخباراتي ایجنسی را د پاکستان لوی منصوبې خلاف دي او پر رای د پاکستان د بې ثباتۍ تور اولګو. د پوځ ویان ادارې آی اس پی آر تر مخه پوځي مشر ویلي د اقتصادي منصوبې په کامیابۍ کې به څه قسم کمی نه پرېږدي او په هر یو قدم به د دې د نږدې نه کتنه کوي. نوموړي دغه منصوبه د پاک چین ملګرتیا عکاسي وبلله او وی ویل روان کال به دوی د چین نه گوادر او د دې نه ورآخوا د سامان وړل راوړل شروع کړي. د پوځ مشر د پاک چین اقتصادي منصوبې د کامیابۍ لپاره شفافیت او ښه انتظام ډېر مهم عوامل وبلل. دا په داسې حال چې د پاکستان وړي صوبې د مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت باندې په دغه منصوبه کې د دوی غټه برخه پنجاب ته اړولو تورونه لګوي. پښتانه مشران دا هم وای تر اوسه ورته مرکزی حکومت د پښتنو سیمونه تیرېدونکي غربي لارې او د دې سره تړلو منصوبو تفصیل نه دی ورکړی. پوځي مشر جنرال راحیل شریف گوادر کې دغه غونډې ته د وینا په وخت د ترهګرۍ پر ضد روان پوځي عملیاتو هم ذکر کړی. اولی قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد شروع کړی شبو ضرب اس پوځي عملیاتو مقصد د ترهګرۍ او تندروي ټولې ډلې ماتول دي. نوموړي په نړیواله ټولنه هم غږ وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ګټې او تاوانونه تسلیم کړي او د ترهګر ډلو او د دوی سهولتکارانو ته د بهر نه مرسته ورکوونکو مخه نیولو کې د پاکستان سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د کال 2014 جون میاشت کې پوځي عملیات شروع کړي. پوځ دا وکوي چې په دغه قبایلی سیمه کې د ترهګرو زیاتره مرکزونه او د دوی بنیادی اډانه تباه کړي ده چې پکې په سلګونو ترهګر وژل شوي، خو د دغه خبرونو په ازاره توګه پخلی نه کیږي. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو باوجود په ملک کې د ترهګر پیښو لړۍ لا ودرېدلې نه ده چې پکې په سلګونو خلک وژل شوي دي. پوځ دا هم وایي دوی په ښه او بد طالبانو کې د څه قسم فرق کولو بغیر دغه عملیات کوي، خو افغانستان اوس هم په پاکستان ځینې طالبانو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي. او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په یو وروستۍ مرکه کې دا خبره منلې چې په افغان طالبانو باندې دوی اثر لري.
د افغانستان طالبانو د گرمۍ د موسم د جګړو د شروع کولو اعلان کړی دی. بلخوا د افغانستان حکومت هم په دغه اعلان باندې ویلي دي چې هغوی هم خپل عسکر تیار ساتلي دي. په دې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلثوم کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
طالبان وایي دوی په افغانستان کې د سپرلي عملیات پیل کړي او هغه ته د عمري اپریشن یا عمري عملیات نوم ورکړي. د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته لیږلې بیان کې تندرو یاغي ډلې دا ژمنه کړې چې د دشمن خلاف به د دوی په مضبوطو ټکانو او په شارونو کې په کمانډرانو به په غټه پیمانه عملې او ځانمرګي بریدونه کوي. طالبان وایي د خپل مړ سوي مشر ملا عمر ته د پیرزوونو وړاندې کولو دپاره د هغه په نوم عملیات شروع کړي. دا عملیات د طالبانو د هغه 15 کالو زړو هڅو برخه ده، د کومه د لارې چې دوی په افغانستان کې بیا خپل واک پر ځای کول غواړي. دغې یاغې ډلې ویلې چې د سپرلي راتګ زموږ دپاره یو بله موقعه ده چې موږ بیرته د خپل جهاد تجدید وکړو او عملیات پیل کړو. طالبانو په 2015 په جګړه کې و افغان سیکیورټي فورسز ته په غټه کچه ځاني نقصان ورسولی. د فوزیانو او پولیسانو سره نږدې 6000 کسان وژل شوي او 14000 یې ژوبل کړي وو. دغه کاروانو کې د یاغې ډلې په کال 2001 کې د واکس د پرشا کېدو وروسته دا اول وار دی چې دومره ډېره سیمې نیولې ده. د امریکې په مشرۍ کې د فوزي ائتلاف افغانستان کې خپل جنگي مشن په کال 2014 کې راغونډ کړو او 13000 فوزیان یې په افغانستان کې پرېږدل چې د افغانستان فوزیان په تربیه او د ترهګرۍ خلاف عملیات له دوام ورکړي. افغان مشران په جنگ کې ځان ته اورېدلي زیان پړه د نړیوالو عسکرو د وتلو فیصلې باندې اچوي. وایي طالبان به د هغه سیمو زه وباسي کومې چې د دوی په ولکه کې او 6 کال د دوی پرمختګ به ودروي. امریکا، چین او پاکستان په استازو د مشتملي 4 ملکي ډلې لخوا طالبانو او د افغانستان حکومت د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره هلې ځلې کولې چې طالبان د سپرلي له جنګ پیل کېدو څخه وساتي. خو د طالبانو د مذاکراتو کې شریکېدو د انکار وروسته اوس ویره ده چې دا کال به بیا ډېره خونړۍ وي. بلخوا افغانستان چارواکو په نزدېو کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن د راتلو خبرو کې د مرستو کولو باوجود په خپل ملک کې د طالبانو د مشرانو او د دوی په اډو پر ضد څه کاروایي نه کوي. خو پاکستان دغه الزامونه رد کړي دي. ګمان کېږي طالبانو کمانډرانو د پاکستان مځکې په غټه پیمانه استعمالوي او د پولیسو سره پرته د پاکستان جنوب غربي سیمو په شمول په افغانستان کې د کاروایانو هدایت ورکوي. په وروستیو کې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر خپل قومي پارلمان ته یو اورونه کې ویلي چې ګاونډي هیواد پاکستان ISI خفیه ادارې د طالبانو پر شا مرسته کوي. دغې یاغې ډلې د هلمند ایالت په جنوب کې کمسی د بلوچستان له پولې سره پرته سیمه ده کې غټ پرمختګ کړی. ځایي افغان کمانډران وایي د یادې سیمې 14 سیمو کې د کوکنارو غټه کرونده کېږي او دا ضلع یا ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. د دې بیرته په نورو ضلعو کې جګړه روانه ده.
د افغان طالبانو لخوا د دغه جګړې د شروع کولو اعلان ته د افغانستان ځینې چارواکي وایي چې د افغانستان عسکر هم دغه جګړو ته تیار دي او ضرور به دوی ته مضبوط ځواب کوي. راځي چې زموږ د همکاري منظر شهید نه نور تفصیل په دغه راپور کې واورو.
د افغانستان دولت مخالفه وسلوالو لخوا د جګړې اعلان په داسې وخت رامخته کیږي چې افغان حکومت هڅه کوي طالبان د سولې لپاره د خبرو اترو میز ته راولي. له تیرو 14 کلونو راهیسې طالبان د پسرلي په موسم کې د دا ډول عملیاتو اعلان کوي او بیلابیل نومونه هم ورکوي چې اوس یې د عمري عملیاتو نوم ورکړی. کارپوهان وایي د عمري عملیاتو نوم طالبان په دې خوښ کړی چې خپل منځني اختلافات ختم کړي. امریکا کې میشت د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عبدالواحد فقیری وایي کې دې شي د طالبانو عملیات ټاکلې شوي لاسته راوړنې ونه لري. امریکا کې میش د افغانستان د سیاسي چارو کارپو عبدالواحد فخیری وایي کې دې شي د طالبانو عملیات ټاکلې شوي لاسته راوړنې ونه لري. خو د ده په وینا د هر جنگ په پای کې ښکیل اړخونه د لا زیاتو امتیازاتو په خاطر هڅه کوي چې خپل قوت ښکاره کړي. ښاغلی عبدالواحد فخیری څه داسې وایي؟
دا تاسف ځای دی، بدمرغی ځای دی، مګر عموما په ټولو جنگونو کې چې په آخرو کلونو کې کله کله د جنگ ګراف ډېر لوړ ځي او هغه هم د کله چې خبرې کېږي عموما داسې عملیات د ډیر زیات کیږي. هر خوا غواړي چې د امتیاز د اخیستلو لپاره د لا ډیر امتیاز او ډیر قدرت د اخیستلو لپاره عملیات ډیر کړي او ځان لا قدرتمن وشي. زه فکر کوم چې دغه هم د هغه پخوانی جریان یا هغه پخوانی پروسه چې د هغه په جریان کې ده چې خپل ځان د لا منسوذلو لپاره یو عملیات کوي.
په عین حال کې د افغانستان حکومت هم د شفق په نوم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. اوایي د طالبانو اعلان څه نوې خبره نه ده او مقصد یې یوازې د عامو خلکو ذهنونه ګډوډول دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو دا ګډې وډې ارادې به ناکامه کړي او دا چې امنیتي ځواکونه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چمتو دي. خو ځینې څېړونکي د حکومت لخوا د چمتووالي په اداګانو نیوکې کوي. وایي په تیر ژمي کې یې هم د وسلوالو مخه ونه نیوله چې مثال یې د کندوز سقوط و او اوس مهال په هلمند کې سخته جګړه روانه ده. خو په افغانستان کې یو سیاسي کارپوه محمد اسحاق اتمر وایي
د ماتې ورکولو خبره به لا ډېر نږدې نه وي. خو زه فکر کوم چې امریکا او ناتو هم د یو خوانه خپل تعهدات ته زور ورکړی. کله چې جنګکیري افغانستان ته راغله دوی ویلي چې موږ به افغانانو سره ودرېږو. دغه خبره امریکایان او ناتو همیشه په خپل کنفرانسونو کې او په خپل خبر کې یادوي. دا جګړه به ډېر طولانی جګړه وي ځکه دا یوازې د افغانستان په محور باندې نه څرخ.
په افغانستان کې د وسلوال طالبانو تازه برید د دوشنبه په ورځ ختیځ ننګرهار ولایت کې ترسره شوی و او لږ تر لږه 12 کسان چې د پولیسو د اکاډمۍ زده کوونکي و وژل شوي دي. دا وخت نږدې 10,000 بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې لپاره په افغانستان کې میشته دي. محمد اسحاق اتمر زیاتوي چې افغان ځواکونه د بهرني ځواکونو سره کولای شي چې د دغې جګړې مخه ونیسي او ورسره مبارزه وکړي.
ګرانو قدرمنوردونکو د ډیوه رادیو سره نه خبرونه ته نه غوښته واشنگټن ډی سی نه واګیي د روسي هوایي پوز په امداد د شامسکرو د الیپو خار محاصره شروع کړي او سخته جګړه شروع شوې ده. دا جنگ د پروري د میاشت په اول ولسم منټه شروع شوې دزبندي خکارا د دزبندي سر خکارا سرغړونه ته چې پلی دواړه غاړي په یو بل باندې وراچوي. بل خواته شام کې نن د پارلماني انتخابونو تیاری هم نیول شوې دي. د شامي حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزبندۍ د اعلان وروسته د انتخابات د شام صدر بشار الاسد اعلان کړی دي. په دغه حق لبنې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اپ امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو خوراک ادارې ډبلیو ایف پی په دویم ورځ هم محاصره خار دیار الزور ته د هوایي جازونو نه خوراکي شیان ورغورځولي چې لوګي سره مخ په زرګاو خلک ماړه کړي شي. د نن ورځ د خوراک غورځولو کار ښه په طریقې سره سرته رسیدلی. پرون ډبلیو ایف پی شپږش د خوراک بنډلې غورځولې وي چې څلور پکې بېدرکه شوې. دغه خوراکي توکي په عرب سیمه د ریډ کریسنټ یا سرې سپوږمۍ امدادي ادارې پورته کړي چې ضرورتمندو ته ورسول شي. د نړیوال خوراک ادارې ویاندا میرمن بیتینا لوس شروای ولستن ریجه چنا او نور قسم دال یې دغه زینو ته ورغورځولي چې 2000 کسانو د یو میاش لپاره کافی دي. مېرمن لوس شر وای په تیر دوو کالو کې اول وار ملګرو ملتونو د دیار الزور ادی ولس امداد کې بریالي شوي. په دیار الزور د داعش تر هغه قبضه ده او محاصره کړي. ویان د وای ډبلیو ایف پی اراده لري چې راتلونکي موده کې هم نور دا رقم خوراک هم د غزای ته ورولي چې ټول خلکو ته ورسي.
دی ګول از ټو ریچ دوز 200,000 پیپل دټ آر ان ډایر نیډ. Many of them have sometimes been just eating.
مقصد موټول دولکه خلکو ته ځان رسول دي ځکه چې دوی سخت لوګي سره مخ دي. د دغه ځای ډیر خلک ځان په هاغه سه هم مړوي کوم لچې عامو حالاتو کې بس خل هم ونسی. په دې کار به نور وخت لګي کو زمونږ زمکنی لارې خلاصې وینو دا کار بیا نور هم اسان وو. مېرمن لوس شروای د هوایي جازور نه خوراک غورځول عمر لا زمونږ اخیری اقدام وی. د ټرکونو د لارې رسد په پرتلا دا کار ګران هم پریوزي. ډبلیو ایف پی وای کو سه هم دوی دیار الزور ته اوس امداد ورورسو. خو بیا هم د شام په جنگ کې ګیره ډېرې داسې علاقې شته چې ولس یې نه هر دی او امداد رسول ورته ګران دي. دوی بیا غوښتنه کړې چې محاصره چې چرته هم دی باید چې ختمې کړي شي. په تیر فروری میاشت کې امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په مرسته د شام مخالف وسلوالو د شام ختیځ او لویدیځ په منځ کې یو کلی شدادي د خپل خولې دولت اسلامي تر هغه ډلې نه آزاد کړو. خو د غزه اوسیدونکو اوس هم ګیله کوي چې لا ځای ته نه دی راغلی. د داعش په قبضه کې د علاقې نه د ژوند ټول بنیادي ضرورتونه ختم کړي شوي وو او عادي ولس باندې انټرنیټ او ټي وي هم بند کړی شو، ځکه چې یاغیان یریدل عادي ولس په د انټرنیټ د لارې د دوی خلاف راپاسي. داعش دا سیمه دوه کاله په خپله ولکه کې ساتلې وه او ځایي ولس وایي د دوی په دور کې د کلي خپل پیداوار هم ختم شو، ډیر خلک یا خود لوګي د لاسه مړه شول یا ورسره اوس هم مخ دي. د غزه یو زنانه په عربي ژبه کې وایي دلته حالات ډیر خراب دي، خلک د لوګي د لاسه مړه شوي، د اغوستو جامو نه واخله تر چینو پورې دلته نشته، ولس بې روزګاره دی او نه پوهیږي چې دا وخت په څنګه تیریږي. د اوبو د نشوالي د عمله د کلي کر کروندې هم ودنه کوي او ځایي ولس د نړیوالې رورولې نه امداد اپیل کړي. بل لوري ته د شام په جګړې ختمولو لپاره مذاکرات د نن بیا پیل کیږي، خو بیا په شام کې جنگ نور تود شوی او په الیپو کې شامي حکومتي عسکرو سره د خپلو ائتلافیانو د وسلوالو ډلو سره بیا جګړه شروع کړي. د روسي هوایي فوج په امداد د شام عسکرو د الیپو ښار محاصره شروع کړي او سخته جګړه روانه ده. دا جنگ د فروری د میاشت په 12 نیټه نه په عمل کې راغلی ډزبندې ښکارا سرغړونه ده چې پړې دوانه غاړې په یو بل چوي. امریکا په دوانو غاړو غک کړي چې خپل عسکري قوت ته دغل ته محرک تر هغه ډلو پر ضد استعمال کړي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر وایي د امریکا خارجه وزیر جان کیری په دې باب خپل روسی سیال سره هم خبرې کړي. د خارجه وزیر جان کیری په دې اړه خپل اندېښنو نه روسي خارجه وزیر سرګی لاوروف خبر کړي او دواړو مشرانو هم په دې خبرې کړي چې څه ډول راتلونکي ورځو کې دوی د یو بل پر ضد د کاروان نه ډډه کولی شي چې د یو بل مخالفت پرېږدي. دې هڅو کې ټولې ډلې په ګوته کول هم شامل دي چې څوک په کم ځای پراته دي چې زمون قوت تخپل خلې دولت اسلامي او القاعده سره تعلق لرونکو النصره فرنٹ خلاف ولګي، ځکه چې دوی سره د ټولو ډلو د مخالفت ختمولو لوزنامه نه ده شوی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي خاغلی استيفان دی مستورا هم د سیمه مهم غړي هوادونو کې ملاقاتونه کړي چې د دې اونۍ جنیوا کې کېدونکو مذاکراتو زلار هواره کړي.
دی جنیوا ټاکس نیکس فیز ار کروشلی امپورټنټ
د جنیوا مذاکراتو دویم پړاو په دې هم ډیر مهم دی، ځکه چې دې کې به موږ په سیاسي انتقال، واک او آئینی اصول باندې خبرې کوو. شام نن د پارلماني انتخاباتو تیاری هم نیولی. د شامی حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان وروسته د انتخابات د شام صدر بشار الاسد اعلان کړیو او سیاسي کارپوهان وایي په دې انتخاباتو کې د کاندیدانو د غټ شمیرې نه اندازه کیږي چې ډیر شامیان په سیاست کې برخه غواړي. د شامی حکومت مخالف ډلې د شام انتقالي حکومت کې د صدر اسد هیڅ رول ته تیار نه دي، خو دی وایي د شام په مسله کې د روس مداخلت ورته کار ګران کړي. خو بیا د شام حکومت د دوی د دریز ردوي او وایي د اختیار د شام ولس سره دی چې دوی صدر اسد د خپل مشر په حیث غواړي او کنه.
ګرانو خدای مند اردوونکو، تاسې د ډیو رادیو سهرنۍ خبرونو ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عملیاتو شروع کولو یا د ګرمۍ د جګړې د شروع کولو د اعلان په اړه باندې د افغانستان چارواکي څه وایي؟ د اساق اتمار سره چې کوم افغان چارواکی هم دی او په دفاعي چارو په هم لري، دغه سره زمونږ همکاري منظر شهید مرکه کړې ده، راځي چې دغه مرکه ته وښو.
حکومت هم څو وخت مخکې د شفق په نوم عملیات د طالبان او د مخالفینو پر ضد اعلان کړی و، نو هغوی هم داسې یو عملیات یا اپریشن اعلان کړ. په تېر کال کې به هم داسې د بدر په ډوب کې یو اپریشن اعلان کړی و، او خبره خو دا ده چې دوی یا دواړو خواوو مقابل لوري ته دغه فرصت نه ورکوي چې هغوی آرامه پاتې شي. یعنی دغه یو سایکالوجي او رواني جنگ هم دی، په عین وخت کې چې یو خلکو ته یو خبرداری ورکړي چې دغه درمونږ دغه عملیاتونه جاري ساتو او یا راتلونکي پسرلي کې مونږ دغه عملیات لاره اچوو. زه داسې فکر کوم چې دواړه خواوو یو بل ته په جنگ کې کوشش کوي چې ماتې ورکړي. او چون دا جنگ د خپل د افغانانو جنگ نه دی، یو استخباراتي جنگ دی، دا ډېر طولانی دی.
اتمر سی روسی کې اوس افغان حکومت دام ویلی دی چې دوی د مبارزې د پاره چمتو دي او دوی د دې لپاره تیاری لري. نو تاسو څه غنئ چې آیا پرختیا هم د افغان حکومت دا کولی شي یا دا توان لري چې دغه دشمن ته ماته ورکړي؟
د ماتې ورکولو خبره به لا ډېر نږدې نه وي، خو زه فکر کوم چې امریکا او ناټو هم د یو خوا نه خپل تعهداتو ته زور ورکړی. کله چې جنګکیري افغانستان ته راغله، دوی ویلي چې موږ به افغانانو سره ودرېږو. دغه خبره امریکایان او ناټو همیشه په خپل کنفرانسونو کې او په خپل خبرو کې یادوي. دا جګړه به ډېر طولانی جګړه وي، ځکه دا یوازې د افغانستان په محور باندې نه څرخیږي. دلته نړیوال رقابتونه دي، د روسیې او د امریکایانو. امریکا روسیې سره په اروپایي برخه کې هم یو لانجه رامنځته کړه، او هغه د اوکراین مسله ده. همدغسې د دغې لانجې اضافه کېدل یا طولانی کېدل امریکایانو ته دغه جواز ورکوي چې د دوی سرتیري دي افغانستان کې د یو مالا د لپاره پاتې شي. او دا هم د منځنۍ آسیا د لپاره یو تهدید بلل کېږي، او داسې غوښتل کېږي چې امریکایي ځواکونه یا غربي قوتونه د ملکي حالت کې یا په اصطلاح د تروریزم په بڼه کې تړاو لري او استخباراتي
جګړه پر مخ وړي. اتمر شو دغه د سولې پروسې یا خبرو اترو ولور ته چې پاکستان خو ویلی و چې دوی به طالبان راولي او د سولې خبرو اترو میسته به کینی، نو دوی ولې نه دي توانیدلی چې دا کار وکړي؟
نه، پاکستان د امریکا د ستراتیژي برخه ده. پاکستان د امریکا په لویه ستراتیژي کې خپل ګټې خوندي کول غواړي، خپل ستراتیژیک اهداف هم غواړي چې سیمه کې پیاده کی او خپل ستراتیژیک اهداف ته مرسي. او هغه هم د پاکستان او د هند رقابت دی په افغانستان کې. یو مسله، بله مسله د پاکستان د ترانزیت مسله ده چې پاکستان افغانان تر فشار لاندې ونیسي تر څو دغه د ترانزیت امتیاز منځنۍ آسیا ته دوی ته همیشه دپاره خوندي پاتې شي. بل دا د ډیورنډ د کرښې مسله ده چې پاکستان دې په سیمه کې چې دا په رسمي توګه په افغانانو باندې ومني. بله خبره د پاکستان هغه منافع د افغانانو په اوبو کې دی. دا هم ډېر یو لویه مسله ده چې پاکستان غواړي چې د افغانستان په اوبو کې هم ځان ته حق واخلي یا خپل حق خوندي وساتي. سلامت.
ګران خو درمن اردوونکو د ډیور رادیو درې ساته سهارنۍ خپرونې هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې نیم ساته خبری خپرونې په وړاندې کولو کې ټیکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله زموږ همکار زاید خټک چې پروډوسر وو او انجینیر وو. جان دغې مننه کوو. د پاکستان په وخت د مخامې شپږ، د افغانستان په وخت په نیمې به یواری بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې د تازه خبرونو راپورونو سره راځي. تر هغې وخته هم په دې څپو باندې د مشال رادیو خپرونو ته غوږ وڅئ. ښه ورځ درته غواړو. ښه د آباد اوسئ. د الله فمان.